دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په روانه غړی په لومبۍ نمای کې مو اوریدونکو ستاسو د پاره ریپورتونه او د دې غړی په دویم نمای کې مو ستاسو د پاره 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم را وړې دي. خو تر هر څه وړاندې له بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه واوري. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره یې په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ هوکړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو اعلان کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره نن لیده کاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانیو کېږي. بیان البته وای طالب چارواکو افغان سوداګرو له پاکستان وغوښتل چې د بانک لاري د په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دي د کاروبار اسانتیاوي برابر کړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیرو څلوروي ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,680 تازه پېښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پېښو رسمي شمیر تر 3.5 لک اوښتې دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې له دې ناروغۍ څخه لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغۍ څخه د مړو شمیر رسمي شمیر تر 1.5 لک لوړ شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 18 به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون په پاتې ضلعو کې انتخابات وسي. بیان وایي نوماندان به د فروری له 8 څخه تر 11 پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستي نوملړ به د فروری پر 15 خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. بیان ذاتوي چې د صوبې خلک به د ښاروالیو تحصیلونو کلیو او چم گاوند د شوراګانو ترڅنګ د ښځو ځوانانو او لژکیو څوکیو لپاره خپل استازي ټاکي. د طالبانو حکومت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 155 نوي پېښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید اجیر بیگا مشال راډیو ته ویل په تیر شواروز کې له ناروغۍ څخه هیڅوک نه دی مړ شوی.
له 1215 نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وې 155 مثبتې پېښې ثبت شوې. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 4 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پېښې ثبت شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیده کاته کوي. دا ملاقات د تاوتریخوالي کمولو لپاره په دې ډیر مهم ګڼل کیږي چې د سختو نتیجو پر خبرداري سربیره داسې اندېښنې دي چې ګواکې روس به پر اوکراین یرغل وکړي. انټونی بلینکن جنیوا ته تر تګ وړاندې ویلي دي چې له دې خبرو اترو کې د بریا تمه نه لري. د ده په وینا دا به د دې جاج اخیستل وي چې موږ اوس چیرې ولاړ یو او د دې کلاتو هواری لپاره څه سفارتي لارې خپلولای سو. انټونی بلینکن د جنوري پر 6 په برلین کې د جرمني زد ډی اف ټلویزیون ته په مرکه کې ویل چې روس د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو او یا هم د اختلاف او پایلو لارې خپلولای سي. د خبرونو پای. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ د توړان نکړل اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شولې نو په لومبې نمایي کې به ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به 219 پروګرامونه مشال آنلاین چې بچیر ګواخي کوربه دي او روخانه مستقبل چې منور شاه استاسو د پاره هر اونۍ تیاری دوانه به هم واوري خو اول د ریپورتونو طرف ته د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده او په دې لړ کې پرون پر تورخم د دوانو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې 13 ورځ په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دوانو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستانی چارواکو د دوانو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. فرهاد شینواری تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1600 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړه شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا په پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورت یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي. ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یې ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو اور د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتی عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځاني او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتی عملیاتو پر مهال باید ځایی اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتی سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسي وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسی وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایی ولس لخوا روان پر لتنن پښپګم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي وسلوالو ضد کاروایی کیږي نو د عام ولس زورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتی سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتی چارواکي بیا وایي چې هیڅ عام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنه کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې دی چې دلته ځینې خلک دفاع وی دي د هغې بدلول دي چې دا د میز نه چین شي د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي. عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بې ګناه دي ریاست چې د امن د ټینګولو د پوره کیم قدم هوخلي میز عوامې هېڅ اعتراض پانشته خو صرف د میز دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خالي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو ګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنې عیني او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کوم غوښتنه چې موږ دې دغه د عین مطابق دي د ځکه چې موږ د امن غوښتنه کوي. امن غوړي په دغه خوره باندې امن غوښتنه دي. ډېر مشکله غوښتنه نه دي په چار دو چې دا غوښتنه ومانه شي.
یو عالم امنیتی افسر چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کمې غوښتنې لري دا غې تل خیال ساتلې. کله هم عام خلک نه ځوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو سو کیلومیټر لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اطمانځایي مشران ورغلي ډاډ یې ورکړی او دوی ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځوریږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د کورمې په صده کې ډاکټرانو او روغتیا پالانو نن په درېم ورځ هم احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی او وایي د سیمې رهایشي ځایونه پولیسو او د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو نیولې دي. خو د کورمې انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر نن مشال ویډیو ته وویل چې روغتیا پالانو د رهایشي سیمو د قبضې ختمولو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړی خو په صده کې ډاکټران او د سیمې اوسیدونکي وایي پرلت لا هم دوام لري. د ډاکټرانو د احتجاج له وجې ناروغي لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. طارق اورکزی نور تفصیل راکوي.
د کورمې په صده ښار کې د جمعې پورز هم ډاکټرانو او روغتیایي عملې په رهایشي ځایونو او ځمکه مبینه د پولیسو ضلع انتظامی او نورو محکمو لخوا د قبضې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی له چهارشنبې د صدې په هیډکوارټر هسپتال کې عام مریضان لیدل بند کړي او غوښتنه کوي چې د صحت محکمې پر ځایونو او کوارټرو ناجایزه قبضه دی ختم کړی شي. د صدې هسپتال یو روغتیایي چارواکی محمد ګل وای په رهایشي ځایونو کې له مخکې هغوی پراته دي خو اوس یې غیر قانوني تعمیرات روان کړي او نور ځمکه ورنه قبضه کوي چې پر ضد احتجاج ته مجبور شوی دي.
سنټرل اے سی یو بناوم را لاسیار از خپل سکیورټی لپاره دیواله چتام یره تا خو سکیورټی نه دا خو دیواله برلنو تب غټ منځ باندې وکړلو نیمه کالونی دی یو طرف ته ډیوه ایټا او بل کالونی دی بل طرف ته ډیوه ایټا
په علاقه کې د ډاکټرانو او طبي عملی د استوګنې لپاره جوړ شوی د صدې هډ کوارټر هسپتال شپږ کوارټرې هم هغلته په هاسټل کې درې کمرې د لایف سټاک کالونی ته مخامخ دوه نورې زړې کوارټرې د غربنی روغتون ودانۍ او د سیول هسپتال پر ځمکه عوامي اډه هغه ځایونه دي چې د صحت محکمې مشرانو په خبره تر قبضو لاندې دي. د یاد محکمې یو مشر ډاکټر امجد وای که څه هم دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ شوي او د اف سی آر ټول قانون اوس ختم شوی خو د ضلع انتظامی رویه لا هم نه ده بدله شوې چې دا ډېره د افسوس خبره ده. ډاکټر امجد زیاتوي ضلع انتظامی ته خپلو مشرانو په رسمي توګه ویلي چې صحت محکمې ته هر څه حواله کړې خو مقامي چارواکي پر دغه حکم عمل نہ کوي.
سیکیولیټر کړه چې الیګل اکوپیشن ته خاتم کا چې دا دی خپل افسار خبرې نه مانی ادی مطلب خدایا ادی مطلب خدایا چې وو سپوري د خال اف سی آر نشې کی دي وو اف سی آر نشته وو سپور ته چیرې دا
احتجاج کوونکو دړکه ورکړي چې ګلر هایشي زایونو ازمکو قبضه کوونکو لري نه کړی شول نو په 14 جنوري به هر قسمه روغتي چاره تړي خپل احتجاج به ټول سبې ته وغزوی. د صدې اوسیدونکو محمد کمال مشال لوډیو ته وایي کچېرې دا احتجاج جاری پاتې شو نو د مریضانو علاجونه په کېدو کې به له ستونزو سره مخامخ شي.
ځکه څه بیماری زیاتېږي، خلک پریشانه دي، تکلیفونه زیات شو، نو لهذا د څومره هم کوټرې یا څومره هم سیول ځایونه نیولې شوي دي یا د دوی کوم ډیمانډ دي ډاکټر نو دا د زر تر زره پر راکړای شي.
بلخوا د ضلع ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو ته ویلي د هسپتال په احاطه کې ځینې شخصي خلک غیر قانوني قابض دي چې د صحت محکمې لخوا ورته د هغوی د بې دخله کولو ویلې شوي او زیاتوي له رهایشي ځایونو قبضه کوونکي د لرې کولو ډاډ تر ملاوېدو وروسته هغلته ډاکټرانو او روغتیايي عملې خپل احتجاج ختم کړی دی. ډاکټر افاق وزیر دا په ډاګه نکړه چې د صحت محکمې په ځایونو او کوارټرو چا قبضه اچولې او بلدا چې هغوی به کله له دغو بې دخله کړی شي. که څه هم د ضلع ډیپټي کمشنر ویلي چې احتجاج پای ته رسېدلی خو لا هم ډاکټران د مریضانو علاج لا کولو انکاري دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ ژمنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال احسان اقبال د جنوري پر 19 په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د نظام د ملاتړ په موخه یې پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو لاسلیکونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ای آر وای ټی وی د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنون کې وایي په پاکستان کې 2 لسیزي ولسمشریز نظام وو چې نتیجه یې نه ده ورکړي. ملیح امیرزاده په دې اړه تفصیلی رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسان اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دي چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوي چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوي چې په پاکستان کې ټول جمهوري قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمراني او عملداري ګڼي. دا ترغی روسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدارتي نظام په حمایت کې او اشتهار هم خپور شوې دي.
آپکا ووټ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت پکوي او تل به د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي وسی ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکامه شوی دی. د جماعتي اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې داغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست، نیشنالیست، سیکولر لیبرل رائٹ ونگ لیفٹ ونگ د ټولو اتفاق دی هغې کې تا ته یو پارلیمانی نظام تر کړی شوی دی. اوس که څوک دا چیړي نو بیا د هغې نه پس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما چې نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نه زه په رابطه کې یم. نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نورو خلکو سره زما سلام مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیماني نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت پر ورځ مشال ریډیو تول د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلمان هر غړی راپاسي.
پاکستان کی اگر هم تاریخ کو دیکھیں کہ جنہوں نے راتو رات
که د پاکستان تاریخ ته مو وګورو نو هغه چا چې شپه په شپه د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک تش په نوم یو نظام وروتپلو چې په وجه نن د پاکستان ولس تومره شاته پاتې دی دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یوه برخه ښکاري. زموږ په اند دا یوه حل شوې مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکړل شوې چې وفاقي جمهوري او پارلماني نظام دی هم هغه حتمی دی او موږ غواړو چې پارلماني جمهوري نظام نور هم پراخه کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معامله ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالوونکي هر ورځ نه څه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند دا خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لگ پخ کی دو شو نو دهغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوندې او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړې دي لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې په عوامي کچه داسې څه جذبات شته. سوچ چې د دې نظام خبره کوي هغوی په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی یې خبره کوي؟
عملاً پاکستان کې جو 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں.
په اگست کې بعد پاکستان 15 کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملاً صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک 11 کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو. بیا د یحیی خان 2 کال. بیا چې کله بټو په واک کې راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 12 کالو مارشال لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوری نظام راغلو نو بیا هم عملاً صدارتي نظام وو، ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کور ته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک دوزله او یو ځل فاروق لغاری استعمال کړ.
د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه ویل نه پوهیږي چې د دې پروپاګنډې تر شا مقصد څه دی. خبریال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه دا خوښوي چې اقتدار له یو فرد سره وي، ځکه چې له خپلې خوښې سره سم حالات سنبالول او کار ویستل ورته اسان وي. کارپوهان وایي پاکستان یو کثیر الکامي ریاست دی چې لپاره یې وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی، ځکه چې د صدارتي نظام تجربې په هیواد کې همیش ناکام پاتې شوي دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
آئین کې خدا دی چې د پارلیمنت کار دی، آئین هم بدلولی شي، قانون هم بدلولی شي. خو په پاکستان کې د پخوانا فیوډلي نظام دی، نو پارلیمنت کې دغه خلک داسې قانون نه جوړوي اصلاح راشي. صدارتي نظام مخکې تعین شوی دی، د رئیس 12 کاله کړی دی او بټو 7 څه وخت کړی و. هغه نه چلیږي دلته. دلته دغه پارلماني جمهوریت ډېر ښه چلیږي، خو که حکمرانان په کې بېایماني نه کوي او هغوی په طریقه او په اصولو باندې دغه نظام چلوي.
بلخوا وکیل بیرسټر ظفرالله خان د جنوري په 19 په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ وایي فیډرلي او پارلماني نظام د پاکستان د آئین بنیادي برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي.
رپورٹ طرف ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت باید ختم شي، خو د هغه د لری کولو پر طریقې له یو بل سره اختلاف لري. پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر دې ټینګار کوي چې باید د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم په نوم د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو تحریک په اوس وخت کې مخالفت کوي. پښتنه دا چې اپوزیشن ګوندونه ولې پر دې موضوع هم نظر نه دي. جواب یې د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف په دوو برخو ویشل شوی دی. یو طرف ته پاکستان جمهوری غورځنګ دی چې پکې مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نیشنل پارټي، نیشنل پارټي او ځینې نور واړه ګوندونه شامل دي. بلور ته پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند چې په خوا د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخول د حزب اختلاف په توګه د عمران خان د حکومت خلاف سیاست کوي. په دوو برخو ویشلې اپوزیشن پر دې خوشالا دی چې په هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ او نورو تګلارو لکوله باید د عمران خان حکومت ختم شي. خو چې کله د ختمولو د طریقې کار خبره راسي نو د دواړو ترمنځ هلاري بیلی سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره یو سل دو اویا رایو ته ضرورت وي چې دا مهال ټول مخالفه ګوندونه په مجموعي توګه تر یو سل پنځوس زیات غړي لري. پیپلز پارټي دریز لري چې د عمران خان خلاف د احتجاجونو سره سره باید د هغه پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل د جنوري پر شلمه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې دا وخت په واکمن ګوند تحریک انصاف کې دننه اختلافات زیات شوي دي او که د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل سي نو د ده په ادعا کامیابه به سي.
کراچی ایم این اے شکور شاہ د بلاول صاحب په مقابله کې ولیاړو. صدیقی د ډیفینس څخه راغلی دی او عامر لیاقت سیاغت دا ویلی سی مې اسمبلی آیا نی او مجھے لائے گیا. نو دا ګړ دی خبرې خو پر ریکارډ باندې موجود دی. دی خپل ایم این اے د دوی د منسٹرانو احتیاجان خو پریز خو دی ناراض خو دی ټیلیفون ایکسچینج دا نو نمبر یو مار دی سیاغت توسی او دو منټ کې ځان ورسی. نو نیم پی ٹی آئی سی کسان دوی څخه ناراض دی احتیاجان خو پریز دا هغه باوجود چې سلوشت ایم پی ایم این اے لا جنگیر ترین سر دی آغا دی خلاف ووٹ کئی لیکن مسلم لیگ نون او دی پی ڈی ایم نور جماعتوں نے تیار رہی تھی.
خو په اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم شامل ګوندونه بیا د پیپلز پارټي برعکس خبره کوي. د مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی چودھری بشیر ورک وایي چې مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې اکثریت نه لري نو ځکه د پوینا عدم اعتماد تحریک باید وړاندې نسی.
د عدم اعتماد لپاره د اکثریت ضرورت وي. موږ خو د یوې شیبې لپاره هم نه غواړو چې عمران خان په واک کې پاتې شي، خو د ځان د بیزته کولو له مخه دا کتل پکار دي چې آیا له موږ سره اکثریت شته.
تر دې وړاندې د پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند په ګډون پاکستان جمهوری غورځنګ دوه ځله د اکثریت لرلو باوجود په سینټ کې ناکامه شوی وو. همدا دوه مثالونه دي چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی د عدم اعتماد تحریک نه راوړلو په حق کې ورکوي.
اپوزیشن تاسو په یاد دي چې د چرمن سیم په خلاف باندې عدم اعتماد راغلی د اکثریت باوجود د چې لس کسو یولس کسو د اپوزیشن زیات وو. کوم قوتو چې په 2018 کې د عمران خان د راوستو کوشش کړی و هغو قوتو هغه عدم اعتماد ناکامه کړ. بیا د یوسف رضا ګیلانی چرمن جوړ دی بیا اپوزیشن متحد راوستلی د اکثریت باوجود اکثریت په اقلیت باندې اور بدل کړی دی. هذا په دې باندې کوم قوتونه چې د 2018 څخه د
حزب اختلاف پر فوج دا تور لگوی چې په انتخاباتو کې د درغلوی لاري عمران خان وزیر اعظم کړی وو، خو فوج دا تور ردوی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې دي. کچم پی ڈی ایم او پیپلز پارٹی د عدم اعتماد تحریک پاړه جلا جلا نظرونه لري، خو په دې ورستوي کې د دواړو ترمنځ بیا رابطې سوي او پر دې موضوع خبره کړې ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري پر 12 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې د اپوزیشن مشران به د جنوري پر 15 نیټه په غونډه کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو موضوع بحث کوي. خو حکومتي وزیران وایي چې په واکمن ګوند تحریک انصاف کې هیڅ اختلافات نشته او اتحادیان هم ورسره ملګري دي. د دوی په وینا اپوزیشن به کله هم د عمران خان حکومت پر راپرځولو کې کامیابه نسی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شو.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 18 به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون به په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وای نوماندان به د فروری له 8 څخه تر 11 پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغه وروسته به د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن زیاته کړې چې د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15 خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشر ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 159 پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حشیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شواروز کې له ناروغۍ هیڅوک نه دی مړ شوی. د عامې روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوې. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې خپل روسی سیال ولادمیر پوتین ته یې واضح کړی ده چې په اوکراین کې به یې هر ډول خوځښت یا حرکت يرغل وبلل سي. ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالان ته ویل چې ماسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وشي. لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې ده د دې غړې د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. د دې پروګرام کوربا بشیر غواخ دی. راځي چې وایو
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
مینو سلامونه. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور دفتر یونیسکو په یو رپورت کې ویلي چې خزینه خبرلانې د خپل کار لامل د لوی خطرونو سره مخ دي. د جنوري په میاشت کې نشر شوی د کلنی رپورت کې زیاته شوی چې په دې خطرونو کې پر انټرنیټ زورونې هم شامل دي. زه بشیر غواخیم او نن د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه په مشال آنلاین خبرونه کې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته په ورپی خو ستونزو غږیږو.
تاسو بوزو د سواد پیزاګر پارتا تاسو باندې با دغه سیل
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریاله په توګه هغه ته ځینی جایزې هم ورکړ شوی او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خود نوموړی دا سفر اسانه نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو د ډیر زیاته مشکل ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډیر زیاته مسلې زما تعلق ته داسي علاقې سره دی چې الته یو داسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول د ته وی بالکل خنه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشاله نو تر اوسه پورې ډیر داس خلک دي چې هغه نه دي خوشاله. هغه وایي چې دا ولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یو واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو په قبلي سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت کلتوري محدودیتونو او پوزي عملیاتو له عمله له پخوا راهیسي اسانه کار نه دی. د قبلي سیمو ځینی خبرلان په دې ترڅ کې وجل شوی هم دي. خو له دغه ځایه رازیا مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړی غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منی نشي.
زه به دا ووایم چې اول خو زموږ پاکستان کې کو ګروفی میل چې کومې صحافیانې دي ډېرې زیاتې کمې دي، چې چېرته کافی میل لاړې شي نو سړی چې کوم وي هغه هغې ته انټرویو هم نه ورکوي چې دا فیمیل ده، او زه به د فیمیل ته اولې انټرویو ورکوم. زه به داسې خبره وکړم چې یو ریپورټ سو د میراث آگاهي مهم چې په دغه باندې ما د یو عالم نه کمنټس اخیستل، نو هغې په ایډوانس کې زمونږ ټیم والته وویل چې داسې ده چې که نور څوک راتلی شي د کمنټس دپاره صحیح ده، او که رضیه راځي نو رضیه ته زه کمنټس نه ورکوم ځکه چې آیوه زنانه ده. موږ که وګوري پاکستان کې د میډیا حال کوم ژه وګوري، پاک کې هم چې کومې فیمیل دي صرف فیمیل ریلیټډ چې کومې ایشوز دي، فیمیل ریلیټډ چې کومې خبرې دي هغې حده پره محدودې دي. هغه به چېرته هم د پاکستان په بجټ باندې، چېرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغې خبرې موږ نه اورو ځکه چې هغې ته موقع نه میلاو کېږي.
رازیا مسیح، تاسو په انټرنیټ د زورونو سره څه کوئ؟ په کومه طریقه ته ځان ساتئ؟
آنلاین هریسمنت کېږي او د فیمیل سره خو ډېر زیات کېږي پاکستان کې. زه چې کله مکه ته راغلی وم اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چې کوم کارونه دي هغه مې کول، نو ډېر زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډېر عجیبه شانتې کمنټس به کېدل. په دې ټایم کې چونکې ماته د سائبر کرائم پتہ نه و چې پاکستان کې سائبر کرائم چې کوم دی ادمرا ایکټیو دی یا ادمرا ښه کار کوي، نو ډیر زیات په ټایم کې کریټیسیزم وو. اوس چې موږ ته پتہ ده چې زموږ سره سائبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کی، څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی، یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سائبر کرائم ته ایسس کولای شئ. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم کسي تاسو جرمانه کولای هم شئ او هغه کېد هم دی. نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حواله سره ټول خلک او اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیر زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زمو قربا بشیر ګواهیم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبریالانې په کوم شکل زورول کیږي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهوري وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي، یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي، او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
سی د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي قربا بشیر ګواهیم. په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکوونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولی او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبریالان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وم د صحافي یا خپل رایې ته اظهار کوم، نغه داري چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رایې په سوشل میډیا نه شریکوم، ځکه چې موږ کوم ادارو له کار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي، نو چې ته یو ادارې له کار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث. هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
لمشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکي وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای که خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وي نو دوی به ونه شي کړی چې د هغو ښځو غږ راپورته کړي چې ډیری خلک یې په اړه نه غږیږي.
ښځه که نر وي هغه دپاره چې کم د ده څوک دغه کوي هډلز کریټوي او د یو آزاد صافه دپاره چې مشکلات شته هغه موږ همیشه دغه کړي دي. بیا ولې چې موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغسې جینډر چې دی پاره کې دا ښځه چې دی دغه څه په ویریس فیلډس کې چې دی دغه دپاره ډېر مشکلات دي لکه د شپې ډیوټي دوی نشي کولی، د شپې رپورټینګ نشي کولی، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې هلته هراسمنت دغه ډېر زیات دغه شته، یا په رپورټینګ کې چې دی دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان خلک دغه دی هغه دوی دپاره څه مسلې جوړوي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
بالکل اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال انلاین خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر گواهیم. تاسو به اوریدل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنې کړې ده. خود اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودری په پارلمان کې د بحث په محل د رسنیو د ازادۍ ترول رد کړل.
موږ ته جی څوک د بیان ازادۍ نصیحتونه نه کوي. موږ او اپوزیشن باید د پاکستان ملي ګټو لپاره یو متحده بیان وړاندې کړو. په پاکستان کې له 2.5 زیات داخلي او 3 بهرنی ټلویزیون چینلونه موجود دي چې په خپلواکه توګه کار کوي. موږ خبریالانو ته داسې سہولتونه ورکوو چې په تاریخ کې مثال نه موندل کېږي.
اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19 د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټ منظور کړ چې په بنا یې په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل
زه د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکوونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
اوریدونکو د بیان ازادۍ په اړه مشال انلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو اوس وس را سره ملګری شوي یاست او خبرونه درنه تیره شوي نو کولی شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ. زه بشیر ګواه در سره اوس مخه کوم. ښه وخت.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړو. وس وخت شوه د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. پاکستان هر کال په دې هیواد کې په زرګونه افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه ورکوي. دا ځوانان وایي د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې ورته د کلتور، مذهب او تر ډېره حده د ژبې ستونزه نه وي او تعلیمي معیار یې هم ښه دی نو ځکه خوشاله دي. په روخانه مستقبل خپرونه کې په دې حقله نور حال واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقع ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سیمستر محصل يم او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته د غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لارې راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسٹی ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګ لوستې ځوانان د هیواد د رغونې او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول او همدارنګ موږ هم ویب سایټونه تعقیبونو د هغې له لارې مو خبر شو او اسلامک انټرنیشنل یونیورسٹی مو سلیکټ کړ.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وایي
د پاکستان امبسی له خوا به ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناؤنس کیږي. نو آنلاین باغې تر رجسٹریشن کې هغوی به بیا تا ته دغه درکوي خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ همدا سه اپلای وکړو ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وار کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میت همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړو به دوی تاسو نه انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راوختل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یې دا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامادګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زمونږ په کوم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګېده چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته او ډیر زر اناؤنس کړ او همدارنګ ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ 8000 روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شراده غشي په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي. یعنی شپته زره ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې شپته زره نو پیغام چې اچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دی له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې په خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده. یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي همدارنګ مختلف لیکچر مې اوریدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټان لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټډي وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل.
زمانم رویا سید ته او ز د افغانستان د کونړیما زمانو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه ز پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورې کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زمو بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړي مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او که څنګه؟
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغې لپاره دا پروسس دی یعنی فارم به د دې فل کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټېسټېډ اوسي دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي دا ان او سی دی امبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې د ایډمیشن کې.
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښې او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونه ډیر زیات په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډیر زیات اپورچونیټیز راکړي دي افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي چې اوس د دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته نو دې په سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي په دې چې یو همسایه ملک دی نو د ډیر لرې تک د پاره هم دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې دي زو غواړي بر خپل ملک هم تللی شي زموږ سمر آف دي سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی ځکه ډیر نږدې ملک دی مونږ ته او بل دا فرق نشته دی چې دې خلک مونږ ته ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډېر زیات فائدې دي تاسو په یو څه باندې پوهېږي نه یو لارې چارې نه پوهېږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوي یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کوي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون د اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خوما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو منلا سي زما خو مکتب خلاص وو سکول خلاص وو زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخوالی راځي او کسنګه؟ فرمان صاحب په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ اغا غل دا پنجابي ورورو کو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه دا اوس هم لکه ماته د زديج کې ادمه ته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه کو دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کی چې تاسو حالات څنګه ده څنګه ښه کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپل کې روابط ان شاء الله ډیر زیات خري تر اوسه پورې زمونږ لکه د شورونه چې ما زیرو سیمستر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ نو ان شاء الله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دی راغلی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی. وای
زبیر احساس دینار خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده. د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې دا غنه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چې ورته ویل کېږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصلم او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي. په کار ده چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکړي او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي. افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان وګوري تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی د چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغوی باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی زه خپله یم اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو یعنی زما اته کال وشو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0020221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بن خوا سند دے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر کے جس زندگی دا خار کے روان